پام وکړئ لاندو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې لسره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونه پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تیرونه نږدې څلوېښت ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا نه دیش ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوی. د ښاغلی فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تیرونه د ملکی تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د دغې څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبی الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې او چارې به په پنځو میاشتو کې بشپړې شي. الیاس دایی د تیر کال په لړم میاشت کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویل چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به چې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله مند ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې.
او سم د خبرونه په دې برخه کې د روژې یو نوې رنگ
تر ته خپل ځان رو پیژل ستنم څه دی ورور
زما نوم اکبر
اکبر جان په څه کاروبار اخته یې څه کاروبار کوي
چرګانو کار کوم ورور
دې چرګانو کاروبار څنګه دی په روژې کې
الحمدلله د الله فضل او صد په خیر تیر شي
په روژه کې خو کاروبار کې بوزه کې
الحمدلله هم بوزه کې ثي هم روژه کې خله
او ډیر په کم یو کې خوي
ډیر په هم بوزه کې خله
بوزه کې خوي وسنن د څو چرګان خرڅ کړی تر اوسه پرې دا روژه مې ته کم وخت پاتې ده
یاره تقریبا روره خرڅ کړی به مې الحمدلله دغه وتل شل نه خو خرڅ کړی
په روژه کې اردان دي ک بوزه کردان و
وس تقریبا د درې مېشته و شو وروره لکه ماته دي خان پاکستان ني پاکستان کې رسول د جګړې وړه چرګوډي ګران دي الته
نو د پاکستان راځي
دا وروره ټول د وړه چرګوډي د پاکستان راځي د ورځې دلته په مو کې بل وي
او قیمتونه په څو دي وسانه په څو دي
قیمتونه خو وروره د دې تقریبا 200 بشته 250 بشته 300 بشته بازی غټي بوځي د 300 بشته 400 ولي
او وطني چرګان اوس پیدا کیږي کنه خو وطني چرګان خلکو ډیر خو خول وطني چرګان به اختل
ولا وطني مرور هم دا غدي بوش پر انده وړه چرګوډي غټي بوش پلې هم وطني وېدا دین ولا
نو وطني خو غریچ په ډیرانونو باندې ګرځيږي کنه
دا ډیرانونو کې نه پرې دی په بارمونو کې وروره
ډیرانونو والا ته پیدا کیږي
ډیرانونو والا ته پیدا کیږي هم دا ډیرانونو
باندې وطني هغه موست پیدا کیږي
وطني هغه هم د دې هغه دا هغه شي بوش پرې دی دري نه
کور دی ودان خرو جماعته
خیر وس الله دی
قدر مناوریدونکو د دې خبرونه راپورونه او مطلب هم دومره وو دا او نور مطلب د ازادي رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده او دا هم د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لوبړای د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني نن دغه ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو لواجه زیانمن کیږي خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلن پاړه ځنی خبرې درو روانشناسان په دې نظر دي چې کچېر ستر ماشوم د کوچنی ماشوم د ځورونې سبب ګرځي، نو د لو په ځای ور بیل کړئ. په هغه وخت کې د کوچنی ماشوم رټنه چې ملامت وي او لک ستر ماشوم ځوروي، د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی. ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي، خو اندېښمن به نشي. کله چې کوچنی ماشوم د لک ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي، تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او هغه ته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خور تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده، او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ور زده کړي. کوچنی ماشوم هم په غېږ کې ونیسئ او ښکل کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي. ستر ماشوم د ټولې ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي. که ماشوم مو په دې باندې پوشي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي، هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به غوسه کیږي. خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي، نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري، دا د تا ورته پښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د استاد شرف الدین عظیمی څخه په یوې مرکې کې کړې دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پېښېږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري، د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړ نه لري، په هواي نه لري، تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې لګړنو نه خپل سر مخامخ.
استاد، کله چې دوی د ماشومان له مخې یو بل سره لانجه کوي، غږ پورته کیږي، د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بعد مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجه اوري، د مور او پلار جنگ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، ویدي د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس وکړي، ځکه نه زه ملامت یم، زه مې د مور او پلار د لانجې لامل یم، د جنګ یا د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې او تاسو لامل یې، یا د تاسو له لاسه داسې کیږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومان له ځان سره د تباهۍ کنه دي.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنگ او جلجل نه، نو دوی بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو سوایه؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینې ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي او ته پیدا سي، بیا دوی خپلم عمله کوي، جنگ کوي، خپلم وار کوي، توتیخواله کوي، او دا د عمل ګرځي چې بیا د مور پلار له خوا نور مهلکی کی تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید مې د پلار په دغه وخت کې دوی درک کی او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینا او په صبر او سلا برخورد سره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستوند لري، رابل لري، مشکل لري.
bale کله چې ماشوم لویږي، هغه په داسې یو چاپیریال کې اوسېدلای چې هلته پراته له جنگ نه بل څه نه دیلی، څومره د په شخصیت باندې پراتلونکي کې تاثیر کوي.
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایم ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروي ستونزو وخت کېږي، عقدهي روزل کېږي، وهل کېږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو تورلويږي، او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کېږي او دوی هم بد کارونه کوي، او تر دې ربري د عمر په زندانونو کې یا مري او یا هم په تیښته او په ډار کې او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بې جرأته کیږي او بیا په عامو مجلسونو کې اته خپل خبر نشي کولای.
که عادي ژوند ته ورګرځي یا مکتب ته پات یا کندي وای، نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاق نه وي، په نفس اعتماد ډېر ټیټي، خوشاله نه وي، لذت نه وړي، او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څیر دي. مثلا که مور او پلار بد وضعیت کوي، دوی هم بیا بد وضعیت کوي. که مور او پلار ښه وضعیت نه کوي، دوی هم وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړیږي، معمولا ښه عسکر نه جوړیږي، معمولا ښه اداره چی نه جوړیږي. معمولا خې پلار نه جوړیږي، خې مور نه جوړیږي، او خې انسانان نه جوړیږي په ټولنه کې. دویم پاینده کې به بد وضعیت او تاوتریخوالی کې نور خلک.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډیر دي، مشکلات ډیر دي. څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانیږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نکو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خبرونه ډیرې شي. په دې برخه کې باید ډېر محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خبرونه او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید ډېر پام وکړي. د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید په دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغه کورنیو ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په هکله له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی او دوی غوښتي دي چې دغه خشونت حل کړي تر څو یې ماشومانو باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا معمولا زموږ په لاسو کورنیو کې یا لاسو مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور همداسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړې کوي. یا تا داسې ماشومان هم زه شاهد یم چې بد وضعیت یې کاوه په وړکتون کې، له نورو ماشومان یې وهلې ټکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور پلار سره جدي مشوره وکړله، نو په همغه ورځ چې د ماشوم وهلی و په وړکتون کې، په همغه ورځ د پلار مور وهلې وه، د زینې په سر کې وهلې وه، د زینې تر اخره پورې رغښتې وه مورې، او سر یې او غاړه یې او پزه یې وینې شوې وه. نو بیا کله چې موږ تحقیق وکړو، د دې ماشوم چې بد وضعیت یې کاوه، یا خوب خراب و، په خوب کې په اصطلاح میتیازې تر کې دی یا ډارې دی، کله چې موږ تحقیق وکړو، د مور وهل شوې وه د پلار په وسیله. بیا کله چې موږ مور پلار سره خبرې وکړې، کېناستو، او هغه بېرته له ماشوم سره خبرې وکړې، د ماشوم آرام آرام وضعیت.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یا ښه په دې باندې پوهېږي چې ماشومانو باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسي له روانشناس سره کښېني او خپل مشکلاتو سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغسې مواردو کې چې ماشومانو شبدرداري ډېرېږي، یا مثلا دار ډېرېږي، یا تاوتریخوالی ډېرېږي، یا ماشومان بد وضعیت کوي، یا پرخاش کوي، ښکار لګوي، خوب نه ورځي، ډارېږي، یا مثلا زیل کوي، لچ کوي، شک کوي، نو په داسې مواردو کې که دوی نه سوای کومک کولی، بیا باید ارواپوه ته مراجعه وکړي، او د خپل ماشوم او د خپلې کورنۍ ستونزه دواړه له خپل ارواپوه سره حل کړي.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، که بیا هم په غټو ټکو کې په آخر کې راته وایي چې هغه کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي، هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویلی سي چې موږ جنگ نه کوو، موږ همداسې بس کوو، او بل که موږ جنگ هم کړی، یا مثلا تا ته بده ښکاره شوي، هغه وبخه، یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي، یا ډاډګرنه ورکړي، یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي، یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس موږ مسله حل کړله، یا د توضیح ورکړي، یا د تشریح ورکړي، یا د بښنه وغواړي، او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي، یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي، په داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي، یا وړکتون کې دي، یا ویده دي، یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندو پلارونه داسې چارو سره په دغسې مواردو کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندي اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان یوې بلې او نیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. آیا په هیګه چې دروژي په مبارک میاش کې باید ورزشکاران په کوم وختونو کې ورزش ته دوام ورکړي؟ په دې اړه د یو متخصص ډاکټر مشورې درته خبرو. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی ولی د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې نه ګیلمن دي؟ نوموړي څو ورځې وړاندې په مسکاو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه، خو کابل ته د راستنېدو پر مهال یې د اولمپیک ملي کمیټه په دوګونی چلند تورن کړه. لخغلی فیضی سره پر روانه خبرونه کې مرکه لرو. او د هندستان د غورلیګ آی پی ایل سیالي ورسته حال به هم درکړو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د سرپل د هندبال لوبډلې کیپټان وژل شوې ده. نوریه تابشت د غولایت په مرکز کې په خپل کور کې وژل شوې ده. د سرپل د امنیه قمندانۍ ویان نوراغا فیزین نازد رادیو ته ویل چې نوریه تابشت د هغې مخکینه میړه وژلې ده. د وی دوی ته رسیدلی معلومات ښیي چې د نوریه مخکینه میړه د شپې لخوا کور ته ورغلی، ډزې کړي، نوریه او د هغې ورندار یې وژلې، ګور او مور یې ژوبل دي. فیزی وایي د نوریه تابش میړه تښتیدلی خو پولیس پلټنې کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون هم دا خبر تاییدوي. د افغانستان د ښځو هندبال ملي لوبډلې مشره همایرا وایي نوریه تابش دا مهال د سرپل ټیم کیپټانه وه. د رمضان کپ فوټسال سیالۍ نن په سمنګان کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ په 5 ګروپونو کې د شلو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نن شپې په سیالیو کې به د ازادۍ لوبډله له امیر علي شیرنوایی او پیروزی به له رضوان لوبډلې سره ولوبېږي. د سمنګان د فوټبال فدراسیون مشر تاج محمد خدایداد د سیالیو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او په شمال زون کې د فوټسال سیالیو چمتو یاد کړ. او د هندستان سوداګریز لوبو په دوام نن د دوشنبه په ورځ چینای سوپر کینګز د راجستان پر وړاندې 12 لوبه کوي. د یک شنبه ورځې په لوبه کې بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او درې مابریا یې خپل کړه. په دې لوبه کې بنگلور پچا وګټله او لومړی توپ وهنه وکړه. بنگلور په ټاکلو شلو اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو 204 منډې وکړې. په مقابل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ونه توانېده چې هدف پوره کړي. یا د لوبې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 168 منډې وکړې او د 8 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو ل ازادي رادیو نه د لوبول میدان اونیزه خبرونه اوري. روغتیا پالان وای چی د روزي مبارک میاش د هغه کسانو لپاره چی وزنونه ډیر وی د ورزش کولو لپاره غوره میاشته، خو د روزي پر مهال په کوم وختونو کې ورزش کول اړین دي؟ ډاکټر فیروز اقبال یې پاړه وای.
لومړی دا کچیرته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم سات الا 2 سات پورې ورزش کوي، وای دا ورزش تاسو را کم کړئ. هغه کسان چې یو سات ورزش کوي ورزش نیم ساتو کوي، او هغه کسان چې یو نیم سات ورزش په نور ورځ کې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي. ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجود دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي، او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځنې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي. یو د روزماتي نه یو سات مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل کچیرته دوی افطار او روزه ماته کړله د روزه ماته ندرې ساته ورسته هم دوی کولشت د نیم سات نه لا 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب پمدغه مسله باندې لګ تمکیګو، ځینی خلک د سيدي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتی کی دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزه ماته ته تاسو فکر وکړئ دوی ځان ته دوه جګه درو حفظه شربت په دې کې سو سمسې بورا چولې وي، خواګه ډیر زیات پکې خوري، زلوبای ورپسې چاو کې خوري، همدغه سي د حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړو خورو ورېږي ګورې زمونږ او تاسو بدبختی دا ده چې پروژه کې دیو کته خپل ځای باندې سلو 15 ډول کټګونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ، تاسو روزه ونیسئ، پروژه کې عادي خوړو خورئ، غوړ ورسره مخورئ، خواګه مخورئ، ډیر زیات مخورئ، سرکړی مخورئ. کله چې مونږ او تاسو بیرته پښنمی کرا پاسیو ګو هم د هدا ډیر زیات خوراک کو، او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روزي میاشتې څنګه راشي ځانونو د پاره رخصت اغستې دوی په کې د هدا زیات خوب کوي، چې هم د یو طرفه فزیکی فعالیتونه کم شي، د بل طرفه خوب پکې زیات شي، او له بل په لور د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هورمون د نمود جوهر په نوم باندې هورمون دی، د دې د زیات افراز لامل ګرځي. دې په چې دوی وزن کم شي وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیروز اقبالو. د افغانستان د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی وایي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ د مور او مېری چلند کوي. خغلی فیضی سور از وړاندې په مسکو کې خپل روسی سیال ته ماتې ورکړه او بریالی راستون شو، خو نوموړي د کابل په هوایی ډګر کې د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ په دوګونی چلند تورن کړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس ښاغلی فیضی د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. فیضی صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. که پایلې ستاسې له وروستۍ سیالۍ نه کو هغه ویډیوګانې او انځورونه چې لږ تر لږه ټولنیزې میډیا ته راووتل لیدل کېږي، داسې چې تاسې هم په دې سیالۍ کې بچ نه یې پاتې شوي او په عامه اصطلاح وهل مو خوړلې دي، څومره سخته وه دا سیالي؟
دا لوبه زمونږ په مسکو روسیا هیواد کې فایټنایټ نړیوال سازمان کې و چې په لسم د اپریل و. ما دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی و چې خوشبختانه ومې کولی سو خپل دا سرسخت او پیاوړی سیال مات کړم او په هغې شپه مې خپل هیوادوال او خپل هیواد ته ویاړ وګټ.
ظاهرا ستاسې په بدن باندې ټپونه لیدل کېدل، څومره سخت وه؟
ایم ایم ای یا فری فایر دا آزاد لوب خطور هوادوال په دې پیږي چې دا ډېر ستونزمن لوب دا او ډېر سخت لوب دا. ما ډېر سخت ټپونه په خپل مخ او ټول بدن باندې ولیدل چې اوس پورې مې زخمونه لا جوړ نه دي. دا سترګې مې زوبل، دا لاس مې زوبل، دا بدن مې ټول، خو بس دا د هیواد مینه ده، د وطن مینه ده مونږ سره. مونږ خپل دا 15-16 میلیونه افغانان چې مونږ ته سترګې په لاره دي، دا ټپونه دومره مونږ ته یعنی د مونږ د کار مخنیوی نشي کولای. خپل هیوادوالو مینه او هغه سترګې چې مونږ ته دي، مونږ د هغه لپاره لوبیږو او غواړو چې هغوی خوشحاله وساتو او ویاړ ورته کمایي کړو.
فیضی صاحب، په دې موضوع باندې به وروسته لږ نور غږیږو، خو تاسې چې کله کابل ته رستانه شوي د کابل په هوایي ډګر کې ستاسې یوه ګیله رسنیو سره دا و چې په افغانستان کې د ورزشکارانو سره دوګونی چلند کیږي، اصلا سم غوښتل چې ظاهر کړي ګیله د څه شي وه؟
باید زمونږ ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې هر افغان لوبغاړی چې په بهرني هیواد کې بیا په داسې یو جیګه سطح لوبه کوي او ویاړ ګټي افغانانو ته، خپل هیواد ته، نو دا زمونږ حق ده چې د چارواکو لخوا، مشرانو لخوا وهڅول شو، تشویق شو، ملاتړ هم وکړي. نو زمونږ ګیله صرف دا وه چې زمونږ هغه ورزش کور اولمپیک یا تربیت بدنی چې زمونږ کور د ورزشکارانو، زمونږ په تګ او راتګ باندې هغوی خبر نه دي چې مونږ کله لاړو، څه لپاره لاړو او پر کومه ورځ راځو، مونږ څه وکړل. آس ته چوکیګان د هغوی نیولې دي، نه پوهیم چې دلته دوی د څه شي تجارت شروع کړی ده. زمونږ له لاسته راوړنو نه، زمونږ له ویاړ راوړلو نه دوی اصلا خبر نه لري خو دوی څه شي لپاره په دې چوکۍ ناست دي. زمونږ ګیله صرف دا وه.
فیضی صاحب، فکر نه کوئ چې دغه فری فایټ سیالي چې ده د اولمپیک سره رسمي نه ده؟ نو کله چې دا لوبه دوی سره رسمي نه ده، دوی ورته کوم فدراسیون نه لري، نو ولې لږ تر لږه دوی لګښت په غاړه واخلي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
دا خبره تازه صحیح ده. زمونږ د تجارتي او شخصي لوبې دي، خو که چیرې زمونږ هغه نور هم قطاران چې د هغوی ملاتړ دوی ونه کړي، زمونږ زړونه به ګیله ونه کړي. اوس فرض وکړه نومې نه اخلم، زمونږ بدرې لوبغاړي دي چې هغوی زمونږ سره همدغه ایم ایم ای لوبه کوي، نو چې دوی دا د چمتووالي لپاره ځي بهرني هیواد ته د آمادګۍ او د چمتووالي لپاره، نو ولې تربیت بدني د هغوی ټکټ، د هغوی سفر خرچه، د هغوی پیسې چې هلته کوم د درې میاشتې یا دوه میاشتې تمرین کې دا مصرف تربیت بدني یا اولمپیک ورکړي، د هغوی ورکولی شي، ولې زمونږ نه شي ورکولی؟
بیرته کرا وګرځو ستاسو تیری لوبې ته. تاسې پاړه باندې ویلي وو چې ښه تمرینات مو ورته نه درلودل او دلیل دا و چې ستاسې والد صاحب ناروغ و. هند کې وی هغې سره یوازینی دلیل همدا و چې ستاسې والد صاحب ناروغ و، که نه خپل مقابل حریف ته مو د یو ډیر قوي حریف په سترګه نه کتل؟
نه نه، ټول دوستان خبر و چې زما د لوبې ته چې تقریبا 15-16 ورځې پاتې وي، مونږ باید هر دې بهرنۍ او داسې جیګې ته لوبه شي، مونږ باید دوه نیمې تر درې میاشتو پوره چمتووالی دې ته ونیسو. خو دا لوبه دفع تن شوه، یا خو د کرونا حسابونه هم ول، داسې زه یقین مې نه و چې دا لوبه به وشي. خو چې کله ماته د دعوت نامه راغله د جناب لاو صاحب لخوا چې تاسو دعوت یاست او لوبه وکړي څلوېښت ورځې پنځه دېرش ورځې پاتې وي، نو په دې وخت کې چې ما تمرینونه شروع کول د ما په والد صاحب باندې د زړه حمله راغله. هغه چې حمله راغله دلته مې ډاکټرانو ته اشرف خانو ته د افغانستان چې بوته وایي دلته علاج نه کېږي، دا بهر له هېواد هندوستان یا بل هېواد ته بوځي. نو زه ناګزیره چې پلار باید بوځم او پلار مې بوته هندوستان شفخانه کې تقریبا د شل ورځو لپاره راسره بستر وم او هلته پلار سره ورسره بستر وم. کله چې بیرته خپل وطن ته راغلم اتلس یا اولس ورځې زما لوبې ته پاتې وې، نو په دې کې دوه درې ورځې د ویزې په حساب مصروف او ویزه مې اخیستله. پنځلس ورځې ما دې لوبې ته ډېر کم تمرین وکړ، خو خوشبخته خوشحاله یم او خوشبختي زمونږ دا وه چې مونږ دا لوبه وکوله. هغه تجربه چې ما دغه پنځلس کاله دې لوبې نه اخیستې وه، یعنی تجربه مې زیاته وه، نو ما وکول دا سیال مات کوم که چیرې تجربه مې نه درلوده یا کوم بل حساب وکړنه ما نه شو کولی په دې پنځلس ورځو کې زه دا سیال مات کوم. عارف ته همیشه زه په ډېر دا هم وهل خوري هم وهل ورکي او وکول سي لوبه وګټه.
او رستې پختنه bale bale فیضی صاحب د رستې پختنه په توګه وختم کم په فیسبوک باندې ملک تر لګه دراتلون کې لوبه خوش خبری خبره کړې ده، دقیقه نیټه معلومه ده کله بکی کی کوم ځای کې
زما بکی د سلور مې څخه بعد اگست کومیاس کې بیا هم په دې سازمان کې له بهرني سیال سره چې سیال ملا معلوم نه ده بیا به لوبه وي او دا ځل به ان شاء الله پوره چمتواله بسر له دغه روزه په خیر خلاص شي، نو زه به ورته امادګي صحیح ونیسم چې بیا مو کول سم افغانستان ته ویاړ کمای کړم.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و اوس هم د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په اړه ورسته حال.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې آر سی بی یا رویال چیلنجرز بنگلور لوبډله د جدول په لومړي، خو سن رایزر حیدرآباد چې درې افغان لوبغاړي پکې دي د جدول په وروستي ځای کې ده. د بنگلور لوبډلی درې لوبې کړي، درې واړې ګټلې دي. دلی کپیټلز بیا په درې لوب کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز هم همداسې، خو د دواړو لوبډلو ترمنځ د پوینټونو په اخیستو کې تفاوت شته. چنای سوپر کینګز لوبډلی بیا دوه لوبې کړي، په دوو کې یو لوبه ګټلې او یو یې بایلودلې ده. راجستان رایلز هم همدا ډول، خو د دواړو ترمنځ بیا هم په پوینټونو کې تفاوت شته. د کلکتې لوبډلی بیا په درې لوبو کې یوازې یو لوبه ګټلې ده او دوه یې بایلودلې دي. د پنجاب لوبډلی هم همداسې، د دوی ترمنځ هم په پوینټونو کې تفاوت شته. خو سن رایزر حیدرآباد بیا تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده ګټلې او له همدې کبله د جدول په ټولو وروستي ځای کې قرار لري. ارشد خان، محمد نبی او مجیب زادران چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه ده، په درې واړو لوبو کې د لوبېدو یو ډول چانس نه دی ورکړل شوی. ارشد خان عموما په هر لوبه کې لوبېدلی دی او له ځانه یې ښه وړتیا هم ښودلې ده، خو نبی او مجیب تر اوسه پورې یوه یوه لوبه کړې ده. د آی پی ایل په سیالیو کې د توپ اچونې او توپ وهنې په برخه کې تردمګړی پورې دوه لوبغاړي ډیر مخکې دي. هرشل پټیل تردمګړی پورې توانېدلی چې په دریو اننګزونو کې نه لوبغاړي آؤټ کړي او په اوریج ډول یعنی په هر اوور کې و اشاریه شپږ شپېته منډې ورکړي. همدارنګه شکر داون چې بیا چپلاسې توپ وهونکی دی او د هندوستان د ملي لوبډلې لوبغاړی هم دی، د توپ وهنې په برخه کې بیا تر ټولو مخکې دی. هغه په دریو اننګزونو کې یعنی دریو لوبو کې یو سل شپږ اتیا منډې کړي دي چې اوریج یعنی په هر لوبه کې یې تقریبا دوه شپېته منډې کړي دي.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو ل میدان اونیز خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر جته چیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبانی هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاوه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio